په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د ازادي راډیو د خبرونه پایل سوي چې ډیر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی شکست سکوت ته بیل سوي دی. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ د غویا ساور شلمه د می میاشتې نه هم په پایل کې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی چې د اټکل مخې له نیمایي زیات وګړي یعنی 3.1 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. آی او ایم د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چې ریلیف ویبپاڼه کې نن پنځشنبه خپور سوی دغه راز ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخ دی چې د دې هیواد د نفوس چټک زیاتوالي په لوړه کچه د خلکو په ځای کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو او د سرچینو کموالي د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړي. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. دغه ډلې تېره شپه په خپل ټلګرام کې لیکلي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویلي و چې د فیض آباد ښار په جزګون سیمه کې د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنې کې 3 طالبان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. خو په دې ولایت کې محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 1 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د افغانستان د 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا نسبت، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه ادارې په یو اطلاعیه کې لیکلي چې سبا او بل سبا هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 1500 څخه تر 1500 میلی مترو پورې د اورښتونو اټکل سوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د 2 سلویشتو افغان بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنځشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې د 2 سلویشتو افغان بندیانو د خوشې کېدو پرېکړه سوې ده. د هغه په خبره دغه بندیان د اماراتو د حکومت د مشرتابه د عفو له مخې برخمن شول چې یو تعداد یې آزاد او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې خوشې سي. هغه نه دي ویلي چې دغه افغانان د کومو جرمونو په خاطر په هغه هیواد کې بندیان سي وو او څه شمېر یې لا هم بندیان دي. چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسلوالو تېره شپه 9 نایان وژلي او 1 ټپي کړي. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسو چې ناڅرګنده وسلوالو پر یوه کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د نوموړي په خبره وژل سوي نایان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګاو دغه وژنې غندلي او ویلي دي چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي چې د دې پیښې تر شات څوک دي. پولیس ویلي چې د دوی په باور دغه وژنې د قربانیانو له کار سره اړیکه نه لري. تر اوسه چا د دې پیښه مسؤلیت نه دی منلی. د فلسطیني کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80 زره کسان نورو ځایونو ته کډه سوي دي. یو این آر ډبلیو ای په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه له رفح ښار څخه دغه 80 زره بي ځای سوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1 میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. دغه ادارې خبرداری ورکړ که دغه کورنۍ خوندي نسي ښایي زیاته مرګ ژوبله پېښه سي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداروي سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبه ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنځشنبه د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې کوي. په بوداپست کې د هغه لپاره د هغه د هرکلی ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. خبرونه مو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه کم 15 دقیقې دي. ورزو لنډو خبري برخو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. د دغه سازمان په حواله ویل سوي چې افغانستان کې له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 23.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 18 کلونو کم عمر جوړوي، چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یوه هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 44.5 میلیونه تنو ته ورسیږي، چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بېکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړیږو ځورېږو، وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو، څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی، هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون نه فارغه یم، ښځو باندې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل،
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو، چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلخوا موسسې دي زمونږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زمونږ تپوس بیخي نه کوي. او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، اشناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته هیڅ مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي، چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان 3/4 برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغیزمن شول، او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغیزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د IOM د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره ګوري. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې له چین سره ښې سوداګریزي اړیکې لري. دا هم تفصیل
د هنګری ولسمشر تاماس سولیویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخته د هنګری پلازمینې بوداپست ته ورسید، وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15 له فرانسې پیل شو، چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې شي جین پینګ هنګري په ختیځ اروپا کې د چین پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګري د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګري صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي، غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثره نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګري چې